دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده ملګری ملتونه په افغانستان کې په شفاف او سرتاسري انتخاباتو ټینګار کوي د امریکا جمهور رئیس وایي د سعودي د تیلو تاسیساتو د ځوابي حملې لپاره امریکایي پوځیان چمتو دي او د اروپا د بارنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې تمه لري چې برتانیا داسې پیشنهادونه راوړي چې د دې اتحادیې په وتلو موافقه وشي په خبرونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ یو راپورټ دا دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره دوه مهمو کاندیدانو په یو بل باندې تور لګولې دي چې د دولتي امکاناتو نه استفاده کوي
تورونه لګول پر دې پروسه باندې پروسه سره جفاده د افغانستان خلکو سره جفاده او هله مودا ده چې تورونه لګول سی بلکې اعتماد سازي وسی
د خوست یو شمیر خزو ویلي دي کپ انتخاباتو کې د رای ورکولو په وخت کې عکسونه خسر کیږي نو دوی پکې ګډون نه کوي
نو هغه بچ ډول وکړل شي چې دوی خپل مخلوص کی اول تک سواخلی ور نه خپل رای استعمال کی
د دې او نورو مسایلو د تفصیل نامه کې زه زیبا خادم او شیر غورزنګ د نړۍ خبرونه وایو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نماد شفاف او د باور وړ انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رایې ورکولو د قانوني حق د دفاع لپاره د خپلو امکاناتو نه کار واخلي یونمانن ویلی چې انتخاباتي کمیسیونونه مدني ټولنې کاندیدان او نور اړوند ادارې چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي د رای ورکولو ورځې څخه مخکې باید خپل هڅې دوه برابر کړي چې په شرایطو برابر ټول افغانان د خپل قانوني حق په اساس رای ورکړي د یونما مشر تدامیچی یا ماموتو ویلی رای ورکول یوازې مدني مسؤلیت نه دی بلکې په افغانستان کې د پرمختګونو د ساتنې او د سولې او سیاسي پروسو د ملاتړ خودلو ولاره ده د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د عدالت تامینولو تجمن دی د کمیسیون وایي 9.6 میلیونه افغانان د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي د کمیسیون نطاق زبی سادات وایي امنیتي بنسټونو د موږ سره
وعده کړې و چې دوی به ټول ټال د 5300 مرکزونو امنیت تامینوي خو په اوس کې دوی وایي چې په تباندې 400 مرکزونو کې غلط امنیتي وضعیت د دې جوګه نه دی چې دوی وتوانېږي خو دوی بیا هم تصفیوي عملیات پر لاره اچولي نهایي کوشش د ټاکنو تر ورځې پورې کوي تر څو په ټول هیواد کې هغه مراکز چې فرق ثبتنام شوی د هغې امنیت خوندي کړي
د افغانستان چارواکو ویلي دي چې په فراه او سمنګان کې د دوه طالب مشرانو په ګډون څلويخت وسلوال طالبان وجلی دي په سمنګان کې حکومتي قواو د بارنیو قواو د هوایي ملاتړ په همکارۍ د یکشنبې په سهار په دغه ولایت کې د طالبانو تش په نامه والی مولوي نور الدین وجلی دي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مقامات ویلي دي چې له مولوي نور الدین سره د هغه سلور نور وسوال هم د دریسوف په ولسوالۍ کې وجل شوی دي مګر زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې مولوي نور الدین ژوندی دی بل پلو د افغانستان د فراد ولایت چارواکو ویلي چې د اناردری په ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل وسوال ولسوال مولا سید عظیم هم وجل شوی دی د فرا ولی محب الله محب د فراد ولی نطاق محب الله محب ویلی دی چې په دې هوایي عملیاتو کې سلور دیش نور طالب و سوال هم وجل شوی مګر طالبانو لا تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلی
د مهاجرین او سندونکو چار وزارت وایي چې د روان میلادي کال پیل څخه تر اوسه نږدې 400 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله خپل مینو څخه دیننه په افغانستان کې بي ځای شوی دی دا وزارت وایي دغه بي ځای شو خلکو شاوخوا 1.5 لک تنه یې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي د دې خبر تفصیل وروسته اوریدلای شئ
په دنیا کې د ټولو نه ناامیده خلک افغانان دي د ګالب سیرنیز بنسټ سروې ښیي چې 15% افغانان چې د نړۍ په سطح تر ټولو یو غټ شمیر ښیي په خپل ژوند کې کړیږي د ګالب د سیرنیز بنسټ دا سروې چې د افغانانو د ژوند وضعیت او راتلونکي ته د هغوی د هیلمندۍ په هکله په 2018 کال کې شوي نن خپره شوې ده د دې سروې نتایج ښیي چې ژوند ته د افغانانو د خوشحالۍ سطح 25% راټیټه شوې ده د ګالب د سروې په اساس افغانستان په 2014 14 او 18 کلونو کې هم د نړۍ په سطح د کړاوونو ډک هیوادو جنګ او ناامني د افغانانو ژوند تباه کوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم تاییدوي چې جګړو او ناامنیو د افغانانو پر رواني وضعیت باندې ناوړه اغیزه کړې ده.
په کشمیر کې د هند حکومت یو لړ قیداتونه شپږ هفتې وروسته سترې محکمې مقاماتو ته حکم کړی دی چې د همالیې په دغه سیمه کې د خلکو د ژوند د عالي کېدو لپاره هڅه وکړي. قاضیانو همدغه راز د هند حکومت نه غوښتي دي اطمینان حاصل کړي چې ښوونځي، روغتونونه او عامه ترانسپورت سم کار کوي. سترې محکمې حکومت د دې بحران په باره کې د خاصو اقداماتو حکم نه دی کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. تحلیلګرانو خبرداری ورکړی دی چې د سعودي عربستان د تیلو په دوه تاسیساتو باندې د شنبې د ورځې د ډرون حمله چې داسې ښکاري چې د ایران او واشنگټن ترمنځ د موافقې آینده ګډوډه کړه، د تیلو بیه حتی په بیرل کې تر $100 پورې لوړولی شي. د ډرون د حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې فکر کې و چې په ایران باندې په بندیزونو کې نرمښت راولي چې په بدل کې ایرانی رهبران مذاکرو ته وهڅول شي او د یورانیمو د غنی کولو په مخنیوي وغږیږي. د مطبوعاتي رپورټونو له قراره د جمهور رئیس ټرمپ د همدې فکر په اساس په تیره هفته کې د کار د ملي امنیت د چارو د سلاکار جان بونټل لری کولو دا خوشبيني پیدا کړې ده چې لږ تر لږه د واشنگټن او ایران ترمنځ په تاوتریخوالي کې نرمښت راتلی شي. ایرانی ورسپانو جان بولټن په لری کېدو چې د ایران ضد غټ چارواکی بالا خوخي سرګنده کړی ده.
د امریکا ولسمشر وایي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید کوونکو پر ضد ځوابي حملې ته امریکایي پوځیان چمتو دي. ډونالډ ټرمپ په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د برید کوونکو د پیژندلو لپاره دلایل لري. د دې خبر تفصیل زموږ همکار شکیب دوست تاسو ته وړاندې کوي.
د سعودي د تیلو پر لوی تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید په وړاندې د امریکایي چارواکو خبرګون ډیر جدي ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د برید کوونکو لپاره د حمله عواقب به ډیر بد وي. ولسمشر ټرمپ د امریکایي پوځیانو د تیارسي خبر ورکړ او نورو امریکایي چارواکو ایران ته د پړې ګوتنې ولید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د امریکا تورونه رد کړل چې ګواکې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی دی.
ګونه حرفا و فرافکنی ها رو
موږ دا ډول اعلامیه او وړاندوینه ردوو. د ایران اسلامی جمهوریت په څرګند ډول اعلان کړی چې د یمن له خلکو او د هغوی له حقوقو څخه ملاتړ کوي.
د سعودي عربستان د تیلو تولیدونکو لوی شرکت ارامکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو د شنبه ورځې په بریدونو کې د 15.1 میلیون بیرل تیلو د تولید کار ځنډول شوی ده او په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه لوړه شوې ده.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د اروپایي اتحادیې د بارنیو چارو وزیرانو نن ویلي دي چې دوی په تمه دي چې برتانیا د داسې نوو پیشنهادونو سره راشي چې په څه ډول د دې اتحادیې سره د برتانیې په وتلو موافقه کړي شي. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د خبرې نن په بروکسل کې کړې دي. هلته د اروپایي اتحادیې شورا دایریږي او د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس یان کلارو جنکر ترمنځ به په لوکسمبورګ کې مهمه غونډه وشي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په انقره کې دی او د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د سوریې په وضعیت باندې خبرې کوي. دا یو ورځنۍ غونډه نن پیل شوه او په دې غونډه کې د روسیې جمهور رئیس هم ګډون کوي. دا غونډه د دې لپاره کېږي چې د سوریې په شمال ویدیځ کې د ادلیب په ولایت کې روانه جګړه ژر تر ژره بند شي او د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو پایدار سیاسي حل پیدا کړي.
د موټر جوړولو د کارګری اتحادیې غړو نن د دوشنبه په ورځ د جنرال موټرز جوړولو شرکت په ضد د نوي قرارداد د شرایطو په سر اعتراض پیل کړی دی. دواړه اړخونه بنن خبرې پیل کی خو په نه ایالتونو کې به په هغو ځایونو کې چې موټرونه او پرزې پکې جوړیږي نږدې 50,000 کارګر کار ته ولاړ نشي. د اتحادیې معاون تیری دایټس ویلي دي د کار نه کولو پریکړه نهایی او ضروري امکانو. د کارګرانو د اتحادیه خماش صحی بیمه او کارګری تضمینونه او د مفاد شریکول غواړي.
کوریا وایي ښایي د امریکا سره د اټومي بیوسلې کولو په مسالې وغږیږي خو په دې شرط چې امنیت او انکشاف ته خطرونه او خنډونه واضح شي. دغه تبصرې نن د شمالي کوریا خارجه وزارت په داسې وخت کې کړي دي چې امریکایي چارواکي هیله لري چې د پیونګ یانګ سره د اټومي چارو په اړه د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ ځنډیدلې خبرې پیل شي. د شمالي کوریا د خارجه وزیر مسیال چوسان هوی یو هفته مخکې ویلي و چې شمالي کوریا غواړي چې د دې میاشتې په اخر کې د امریکا د چارواکو سره مفصلې خبرې وکړي. په تایلند کې سیلابونو ځپلې د مقاماتو نن وویل د سیلابونو د بوساته ټیټه شوې ده. کشتیګانو تګ راتګ شروع کړی دی او محلي ټیمونه
خراب شوی سڑکونه کورونه او پلونه جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ کوي. یوناما په افغانستان کې د شفافو او سرتاسري انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو اړوندو ادارو او بنسټونو نه غواړي غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما ټینګار کړی چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رای ورکولو له قانوني حق څخه د دفاع لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي او ورته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونه، مدني ټولنه، نوماندان او نورې اړوند ادارې چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي، د رای ورکولو له ورځې څخه وړاندې خپلې هڅې دوه برابره کړي تر څو ټول په شرایطو برابر افغانان له خپل قانوني حق څخه په استفادې رای ورکړي. د یوناما مشر تدامی چی یماماتو ویلی رای ورکول یوازې د مدني مسولیت خبره نه ده، بلکې په افغانستان کې د لاسترولونو د ساتنې او د سولېزو سیاسي پروسس خدم لا تل خودلو یو لار ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یوناما دغه سرګندونو ته په خبرګون کې وایي چې کمیسون د باور وړ شفافو او سراسري انتخاباتو ترسره کولو تجمن دی او له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي چې په ټول افغانستان کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. دغه کمیسون یو ویان زبی سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
بنسټونه د موږ سره وعده کړې وه چې دوی به ټول ټال د 5303 مرکزونه امنیت تامینوي، خو په اوس کې دوی وایي چې په باندې 400 مرکزونو کې هغلته امنیتي وضعیت د دې جوګه نه دی چې دوی وتوانېږي. خو دوی بیا هم تصفیوي عملیات په لاره اچولي، نهایي کوشش د ټاکنو تر ورځې پورې کوي تر څو په ټول هېواد کې هغه مراکز چې فرق ثبتنام شوی د هغې امنیت خوندي کړي. نو دا موضوع او دغه مسولیت بیرته ورګرځي امنیتي بنسټونو ته، او د هغو غوښتنه هم دغه ده چې اخلا هغه مراکزو کې ثبتنام شوی د هغې امنیت دوی تعمین کړي تر څو زموږ هېوادوال په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي.
ټاکل شوی وه چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، خو د کمیسیون پر وینا په دې ورځ به څه باندې 430 مرکزونه د ناامنیو له امله تړلي پاتې وي. یوناما همداشان ټینګار کړی چې د انتخاباتي بنسټونو په ګډون نوماندان، مدني ټولنه، رسنۍ او دینی عالمان د خلک په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. یوناما ویلي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د باور وړ شفافو او ټول شموله انتخاباتو په ترسره کولو کې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري او تجمنه ده. د افغانستان جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د یوناما د ملاتړ هرکلی کړی او ویلي دی حکومت ژمن دی چې ټولو افغانانو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. خو بلخوا له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو نوای په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اکثره کاندیدانو د سولې د خبرو لامل پراخ کمپاینونه نه دی کړی چې دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون لامل شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری امریکا غږ آشنا ته وویل چې په ورته وخت کې د رای ورکولو په شرایطو برابر زیات شمیر افغانان د ناامنیو له امله هم د رای ورکولو له حق څخه محروم کیږي.
هم کمیسیونونو او هم کاندیدانو خپل برنامه نه دي شریک کړي خلکو سره چې خلک وه هڅوي د انتخاباتو په اهمیت دوی پوه کړي تر څو دوی راشي د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه څو لاملونه زه فکر کوم شاید د دې لامل وګرځي چې د خلکو ګډون به ډېر کم وي. اما وګورو چې خدای دې وکړي چې دغه زمونږ قضاوت یا څه شي چې دا رښتیني خلک ډېر ګډون وکړي، خو زمونږ تجربه دا ښیي چې په لومړی پړاو کې به د دغه عوامل په اساس باندې به خلکو ګډون کم وي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې د رای ورکولو په 2200 مراکزو کې تر سره شي. د انتخاباتو د کمیسیون د شمیرو لمخه په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو په شرایطو برابر 3.5 میلیون افغانانو نوملیکنه کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه انتخاباتي ټیمونو په یو بل تور لګولې دي چې د دولتي امکاناتو نه کار اخلي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
ټاکنیز کمپاینونه چې ناندري هم لري. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو کمپاینونو پای ته لس ورځې پاتې دي، ټاکنیز ټیمونه یو بل دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې او د ټاکنو د قوانینو په نقص متهموي. د ثبات او پالنې د ټیم مشر اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ولسمشر غنی چې د دولت جوړونکي ټیم مشري کوي تور ولګاو چې دولتي امکانات کاروي، خو ولسمشري ماڼۍ بیا دا ادعا رد کړي او ویلي چې ولسمشر د اساسي قانون په اساس د ولسمشري صلاحیتونه لري. د ثبات او همپالنې د ټیم ویان فریدون خوزون وایي چې له دولت جوړونکي ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته 250 ټاکنیز شکایتونه کړي چې پکې د صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستل او سرغړونې هم شامل دي.
مگر د دولت ساس ټیم په دې ورستوي کې بیت المال ویشلای ده د خپل شخصي ګټو لپاره او دولتي څوکۍ او مقامونه لیلام کړی دي د خپل کمپاینونو په خاطر باندې، چې دا شدیدند نگرانی زیاده او موږ غوښتنه دا کوو چې دغه لړۍ ته باید د پایټکه کې کېدل شي.
خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویان بیا وایي چې دا تورونه دی او د تورونو په ځای د خبر شکایتونه مستند کړي.
تر اوسه پورې چې موږ د شکایتونو کمیسیون له ادرس څخه معلومات لرو، هغوی ویلي دي چې دغه مشخص ټیم له ادرس ټول شکایتونه چې سوي وو هیڅ یې مستند سوي نه دي، یوازې تورونه وو او تورونه لګول پر دې پروسه باندې دا د پروسه سره جفاده د افغانستان خلکو سره جفاده او هیله موده ده چې تور ونه لګول سی بلکې اعتماد سازي وسی.
هخوا بیا نور نوماندان په دې باور دي چې دواړه هم ولسمشر غنی او هم اجرایی رئیس له دولتي امکاناتو نه وړه ګټه د خپل ټاکنیزو منډو تر لپاره اخلي.
دولتي لوجستیکي امکاناتونه البته د دولت په پیسو باندې دوی په اسانۍ سره استفاده کوي. دوی په یو ټلیفون باندې تالارونه ځان ته پر رانیسي، په یو ټلیفون باندې مثلا هلیکوپټر ځان ته برابري په لرې ځایو کې هلته ځانونه رسوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون بیا وایي چې ورسره 35 شکایتونه ثبت شوي، اکثره پکې د همدې دواړو ټیمونو دي او دا شکایتونه څیړي.
از مجموعه 63 شکایت تا هنوز به 70%
لهم دې درش پته شکایتونو او یا په سلو کې شکایتونو تر رسیدګي سوي ده. کوم شکایتونو چې کافی اسناد لرل، اصلاحي، اختیاري، توسعي او جرمانی په کې راغلي دي. شکایتونه مختلفو، یو پکې د دولتي مالی سرچینو نه ناوړه ګټه اخیستلو.
د میزان په شپږمه باندې ولسمشي ولس نوماندان ټاکنیزي سیالي ولري او افغانستان به د سلورم ځل لپاره خپل منتخب ولسمشر وټاکي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
هم دا شاند افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په باره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې 22 سیاسي ګوندونو او مؤسسو، د مدني ټولنو 21 ناظرو ادارو، 11 مطبوعاتي شبکو او 15 نړیوالو ادارو ته د سارنې تصدیقونه ورکړي دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د کمیسیون د نطاق میزا محمد حق پرست سره مرکه کړې ده.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري، چې یو د پالیسي سازیو برخه ده چې د کمیشنرانو د بورډ څخه تشکیل شوې ده او یو هم اجرایوي برخه ده چې هغه ته موږ دارالانشا وایو. د پالیسي سازی له اړخه څخه هم د مختلفو ډیپارټمنټونو د پاره د مختلفو اموراتو د پرمختللو د پاره کمیسیون پالیسیانی طرز عملونه رامنځته کړي دي او همدارنګ د اجرااتو او د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست خوشبختانه خپل چمتووالی نیولی ترسو پشپژم د میزان مشتاکنې تر سره کو. نن څلور دی شولایتونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اساس مواد پروسه بشپړ سول. د کابل یا پایتخت مواد د کابل ولایتي ریاست سپارل سوي دي چې هغه هم د خپل محلويش مطابق ټولو مراکز او محلونو ته سپاري. تر ډیره بریده پوری ام د ټریننګ په برخه کې چې تقریبا تر 2500 کسان ټریننګ ورته ورکړل سو او هغه په زنجیروي شکل باندې د غدري درې مهمه پروسه به دوی تایید کړي.
او ډیرو بخا چون وخت کمی دي لاندو معلومات دا سخکاری چې تاسو د خپل تخنیکی او لوجستیکی اړخ ناراضي یاستئ او کارم کړه ده تقریبا ټولو ولایتو کې. یو مختصر جواب مې دا پکار دی چې وس دا د انتخاباتو کمیسون څه ډاډ ورکولای شي چې د ولس رایو کې به تقلب او جالکاری نه کیږي.
د ټاکنو په ورځ باندې یو د هغو مهمو موضوعاتو څخه هغه د دې چې باید ټاکنې شفاف تر سره شي، چې په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون د دویمه ماده دویمه په قریب پر اساس باندې خپل اجراءات کوي، مګر د تقلب د مخنیوي او د شفافیت تضمین د لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ماموریت یو مشترک ماموریت د سیاسي احزاب او د مدني نهادونو د څار د بنسټونو د دولت
امدغه شفافیت چې تاسو یې درې د لپاره چې ډول ترتیبات
شفافیت درې مهم تدابیر نیول سوي، چې یو د هغه څخه بایومټریک دی، دوهم واټر لیست یا لیست د رای ورکوونکو لیست او دریم ناظرین دی. تر ټولو مهمه پروسه د ناظرینو ته چې په دې برخه کې دا یو ګډ ماموریت دی، باید نړیواله ټولنه، سیاسي عذاب، مدني ټولنې، ټول اقشار شي پر روان پروسه کې نظارت کوي، باید په درست شکل باندې نظارت تر سره کړي. او د بایومټریک په برخه کې هم دا ټکنالوژي تر ډیره بریده پوری شفافیت تضمینولای شي. او هغه رای چې دا وار دغه نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راځي، موږ اطمینان ورکو چې د کمیسیون رهبری دا ځل په پوره جدیت او قاطعیت باندې د افغانستان ملت اطمینان ورکوي چې د هیڅ ادرس او د هیڅ هیواد تر سیوري او تر مداخله لاندې بنه راځي، او په پوره خپلواکۍ او استقلالیت باندې به نتیجې لري.
اکبر سویو اساسي پښتنه دامه چې هغه د انتخاباتو د ورځې نه ورسته د رای ټولول شمیرل او اعلان به په څه ډول تاسو کوئ؟ دغه پروسه ټوله چې باید وشي او نتیجه اعلان کړي، د دې وخت څومره پکار دی؟
څه وخت مشپیلن یو معلوم وخت نسو شو د لایزک کله چې نتایج د بایومټریک په ذریعہ باندې او همدارنګ د رای ورکوونکو د پانو په ذریعہ باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدل، دغه څخه ورسته د افغانستان د شکایتو ته رسیدګي کمیسیون ټول شکایتونو ته رسیدګي کوي. کله چې شکایتونو ته رسیدګي وسول، بررسی وسول، بیا دوی خپل نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راستي، او بیا مرکزی تر داغه په مورید کې خپل د قانون لمخي خپل فیصله کوي او د مطبوعات او ملت سره اخیری نتیجه شریکي. هغه وخت موږ نتیجه ژر تر ژر اعلانولای شو کله چې د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې خپل ټول شکایتونه ته رسیدګي وکړي او د شکایتونو بررسي وکړي. کبي هم د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په شان باندې د شکایتو کمیسیون فیصله زمانګیر سي، په دې کې هیڅ شک نشته چې نتایج هم زمانګیر کیږي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون.
مننه
ستاسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او په امریکا کې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو په ارتباط خبره ده چې لسو مخکخو دیموکراتانو تیره هفته په هیوستن کې مخامخ بحث وکړه او مناقشه وکړه. هر یو او هر یوې کاندیدې د خپل پروګرام په برخه کې استدلال کاوه چې اوسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته ماتې ورکولی شي. د امریکا خبريال مايك سالوان ویلي دي ديموکراتان د ستونزې او ازمیخ سره مخامخ دي چې خپل رای ورکونکو ته خواستو کې او خپل پروګرامونه په داسې توګه خلکو ته توضیح کې چې د رای ورکونکو شمیر زیات شي.
د تیری پنځمبه په ماخام لاسو مخکخو ديموکراتو کاندیدانو په یو ملي مراقشه کې برخه واخیستله. تر ټولو مخکخ کاندید جو بایدن له سیاسي پلوه منځلارې دی. برني ساندرز او الیزابت وارن چپ مترقي لور ته تمایل لري.
د مینیسوتا ایالت سناتور هم د خپل نظریاتو په برخه کې وغږیدله.
د اوبو او هوا د بدلون مسله او د سنظم په کار دی چې موږ به لپات نړۍ سره څه ډول چلند کوو. د روغتیا مسله او د درملو قیمتونه نور مسایل دي. موږ دې ته اړ یو چې خپل بنیادی پلویان په ټینګه وهڅو، خو مهمه دا ده چې معتدل جمهوریت خواهان او مستقل خلک هم په ځان را مات کړي.
د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې د ډلې زوژنو نیوب میا شروسته هم د جمهوریت ریاست دیموکرات کاندید بیتو اورورک دا وړاندیز وکړ چې په کار د حکومت اوتومات او د بریټ ټوپک بیرته له خلکو نه په بای وخلی.
خو بالکل مونږ به ستاسو اے آر 15 او اے کے او سلويخ ټوپک درنه واخلو.
شپږ بیا کلن مخکخ کاندید جو بایدن باندې د ځوانو دیموکراتو کاندیدانو لکه جولیان کاسترو له خوانه ډیر کلک انتقادونه وشو. کاندید کاسترو داسې څرګندونه چې ګنې بایدن روټ شوی دی او خبرې په ټول تللی نه دي.
آیا ته هغه خبره لا یاد وېسله چې دوه د خېد مخ کې پخپله وکړله؟
یو بل انتخابي سیال د نسبتا ځوان نړیلی د خپلولو لپاره غږ وکړ.
زه فکر کوم چې په دغه تصور باندې هم دا اوس د یوې لارې په توګه بحث وشي، هغه هم په داسې وخت کې چې موږ وینو د نړۍ په شاوخوا کې زما د نسل او عمر ډېر کاندیدان په فرانسه، نیوزیلینډ او السلوادور کې انتخابیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وخت په ټویټر کې استدلال وکړ چې دیموکراتانو په خپل منځ کې بحث کاوه. ولسمشر وویل چې دیموکراتان د غیر قانوني مهاجرت او تجارت په برخه کې نرم دریز لري.
د کانګرس دیموکراتانو ډیره افراطي، مخربه او خطرناکه تګلاره غوره کړې ده. دا د افراطي سوسیالیزم او خلاصو سرحدونو تګلاره ده.
یو کاندید وای د دیموکراتانو نظریات او پلانونه په پراخه کچه د خلکو خوښ دي.
د امریکایان اکثریت وای چې د روغتیا، نړیواله بیمه او د کډوالۍ په برخه کې بدلونونه خوښ دي. همدارنګه د اکثریت امریکایانو د ټوپکو په قوانینو کې معقول بدلون خوښ دی څو د امریکایانو ژوند خوندي پاتې شي. اکثریت لوړه لاس باړه غواړي، د سخت جنین په برخه کې د انتخاب حق غواړي. تقریبا ټول هغه شیان د خلکو خوښ دي چې زموږ ګوند غواړي.
راپورت وایي د انتخاباتو موسم ډیر اوږد دی، نو له همدې امله به په دې مسایلو نور اوږده بحثونه هم روان وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پروموټ د برخې په مالی مرسته په قندهار کې د خزو سوداګرو لپاره یو مارکیټ پرانستل شوی دی. د امریکا خبريال عزیز الله پوپل رپورټ راکړي.
د کندهار په کلتوري ټولنه کې د ښځینه سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګ یو اغیزمن ګام بلل کیږي. په دې ځنګړي سوداګریز مارکیټ کې به ټوله راکړه ورکړه د ښځو له لوري ترسره کیږي. د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اسگزی وایي چې د ښځینه تجارت د وادي لپاره دا یو ښه پیل دی.
دلته تقریبا په حدود 30 دکان دي، خو اوس موږ دیش یا دیش څخه اوس فعال کړی دي. ان شاء الله مارکیټ کومه تهدب یا ور سره ایسای به ورسره ان شاء الله تقویت سي، او د یو ښه فرصت دی زموږ د خویندو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره. یعنی هغه حرفه یا هغه مسلک چې زموږ خویندو په کورونو کې ساتلې، په ډېر مشکلات تر بازار سوې دوکاندارانه سوله، هغه به هم جنې رانیول یا بینه رانیول یا به هم ډېر هغه مفاد یا ګټه به خپل دوکاندار جنې ورل. ول موږ دغه مارکیټ زموږ د خویندو د دغه حرفو د بازارې لپاره ډېر ښه زمينه مساعده کړه.
د کندهار ښار په عینومینه کې پرانیستل شوی دغه سوداګریز مارکیټ د اوس لپاره ډیر دوکانونه لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي. ښځینه سوداګر وایي چې له دې لارې به له یو پلوه ښځینه سوداګري وهڅول سي او له بلې خوا به کورني تولیدات په کور دننه او له هیواد بهر پیرودونکي پیدا کړي.
دا ډیر ښه کار دی چې ښځې سره معامله وکړي او کاروبار
وکړي. انا وس دا خپل نن چې مارخ کړی و دا ماته شاول چې جوړ کنه دوا کال پراته و وس په دا دوه درنه ماشکاو کې کرانې کې خرڅوي د خیر سره وس غواړم چې زت مات پولی نن پر مخ ولاړ سي او د خیر زما سره یې څو قرار داد وکي.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نماد شفاف او د باور وړ انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رایې ورکولو د قانوني حق د دفاع لپاره د خپلو امکاناتونو کار واخلي. د افغانستان چارواکي وایي چې په فراه او سمنګان کې د دوه طالب مشرانو په ګډون څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال پیل څخه تر اوسه نږدې 400,000 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله له خپلو مینو څخه دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د ګالب څیړنیز بنسټ تازه سروې ښیي چې 50% افغانان چې د نړۍ په کچه تر ټولو غټ شمیر دي په خپل ژوند کې کړیږي. او د امریکا ولسمشر وایي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید کوونکو پر ضد ځوابي حملې ته د امریکا پوځیان چمتو دي. ډونالډ ټرمپ په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د برید کوونکو د پیژندلو لپاره دلایل لري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه سوچي بو کې پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات وړاندې کوي.